په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقوقو خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي پاکستان د هغو افغانانو د ایستلو لړۍ ودروي چې د دوی په باور ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. د سازمان دغه غوښتنه پرون چهارشنبه په هغه راپور کې کړې چې د خپلو موندنو په اړه یې خپور کړی دی. د سازمان ویلي پاکستاني چارواکو او پولیسو له افغان پناه غوښتونکو او کډوالو سره په پراخ ډول ناوړه چلند کړی دی. د دې سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي فرشته عباسي ازادي راډیو ته وویل
دیدمان حقوق بشر از دولت پاکستان خواسته کې ای ضرب الاجل و مهلت
خبر د بشری حقوقو د سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغان پناه غوښتونکو ته د اخراج مهلت لمنځه یوسي او اجازه ورکړي. هغه افغانان چې افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی، پاکستان کې امنیت ولري او هغه کسان چې تر اوسه درې هیوادونو کې د میشتېدو کیسونه روان دي، هغوی وکولی شي خپلې قضیې مخته بوزي. میرمن عباسي دغه ډله افغانان د بشري حقونو فعالان، خبریالان، همجنس پالان او نور هغه کسان یاد کړل چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تښتېدلی دي. یو شمیر هندي رسنۍ وایي د طالبانو حکومت په هند کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ او کنټرول ترلاسه کړی دی. هندوستان ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیغزي په حواله ویلي چې په حیدرآباد او ممبئی کې د افغانستان کنسلګرۍ له دوی سره په اړیکه کې دي. د هندوستان ټایمز په وینا ستانیغزي د افغانستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې دغه راز ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت هم بیرته پرانیستل شي. نږدې یوه اونۍ وړاندې په هند کې د افغانستان سفیر فرید مومنزي په خپله ټویټر پاڼه په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت د تړل کېدو خبر ورکړ. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا په ګوانتنامو زندان کې د وروستي افغان بندي کورنۍ د امریکا له حکومت او غوښتل چې خپل عزیز آزاد کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې محمد رحیم کورنۍ د غوښتنه پرون چهارشنبه په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. د ښاغلي رحیم مور سفورا بیبي چې سترګې له اوښکې کې ډکې ویل امریکایي چارواکو او مشرانو غوښتل چې زوی ورخوشي کړي. د رحیم کورنۍ ویلي هغه په 2001 میلادي کال کې په پاکستان کې نیول شوی دی. رحیم د هغو په سلګونو مشکوکو سخت دریځو څخه یو دی چې د امریکا لخوا د ترهګرۍ ضد جګړې په ترڅ کې نیول شوي او د کیوبا ګوانتنامو زندان ته لېږدول شوي دي. د راپور له مخې پر امریکایي چارواکو تور پورې شوی چې په دغه زندان کې اکثره بندیان له تورونو پرته یا دا چې مدافع وکیل ته لاسرسی ولري ساتل شوي، شکنجه شوي او ورسره ناوړه ان چلن شوی دی. په تیرو کلونو کې د طالبانو د یو شمیر مشرانو په ګډون ډیری بندیان له دې زندان نه آزاد شوي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژندې، اسرائیل له زندانونو د فلسطیني بندیانو د خوشې کولو په بدل کې پرون چهارشنبه د ورځې ناوخته نور 14 یرغمل آزاد کړل. د اسرائیل پوځ وویل لس اسرائیلي ښځې او ماشومان او څلور د تایلند اتبا اسرائیل ته رسېدلي چېرې چې له خپلو کورنیو سره به یوځای شي. پرون د ورځې په پیل کې سخت دریځې حماس ډلې د روسیه او اسرائیل دوه تابعیت لرونکي دوه ښځې هم آزادې کړې وې. پرون په داسې حال کې چې د حماس او اسرائیل ترمنځ لنډمهاله اوربند لا غځولو پر جزئیاتو کار روانو په پام کې و چې اسرائیل هم له خپلو زندانونو 13 نور فلسطیني بندیان آزاد کړي. د ایران د بشری حقونو یو ډله چې مرکز په ناروې کې دی وایي د ایران حکومت پرون چهارشنبه د ایوب کریمی په نوم د یوه کوردي زندانی په ګډون وتنه اعدام کړل. د بشری حقونو دغه ډلې په خپله خبر پاڼه کې ویلي دغه کوردی مذهبي وګړی په قزل حصار زندان کې له 14 کاله حبس وروسته اعدام شوی دی. د ازادي راډیو د فردا څنګ د راپور له مخې تر اوسه د شپږو نورو اعدام شوو کسانو هویت نه دی اعلان شوی. ایوب کریمی او یو شمېر نور کوردان په 1438 هجري لمریز کال کې د ایران امنیتي ځواکونو د وژنو، د ملي امنیت ضد اقداماتو، د دولت ضد تبلیغاتو او سلفي ډلو کې د غړیتوب په تور نیولي وو. د بخښنې نړیوال سازمان په خاطر دی ویلي چې د دغو کسانو محاکمه په جدي ډول ناعادلانه وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون چهارشنبه جنوبي سیمې اودسې ته ولاړ او په دغه بندري سیمه کې له ملکیانو او پوځي چارواکو سره وکتل. دا هغه سیمه ده چې روسي ځواکونو په دوامداره توګه بمبار کړی او هلته یې د غلو دانو ګودامونه ویجاړ کړي دي. زلنسکي ټینګار کړی چې په تور سمندرګي کې د غلې د تګ راتګ کوریډور باید خوندي وساتل شي. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان وایي پاکستاني چارواکو په هغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو سره په پراخ ډول ناوړه انکړنې ترسره کړي. د دې سازمان په تازه خبر شوي راپور کې ویل شوي چې پاکستاني چارواکي او پولیس د دې لپاره له افغانانو سره دا ډول کړنې کوي چې هغوی استنېدو ته مجبور کړي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم له دوی سره د ناوړه چلند پیښې تاییدوي او وایي د کډوالو په منځ کې د ویرې فضا خپره ده.
په پاکستان کې د افغان کډوالو خپل سره توقیف، شکنجه، له هغوی نه رشوت اخیستل او د کډوالو د مالونو ضبطول هغه ناوړه کړنې دي چې د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان یادونه کړې ده. د دغه سازمان په راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو، راغلي چې پاکستان پر کډوالو د جبر فضا حاکمه کړې او هغوی دې ته اړ کړي چې فکر کوي لستنېدو پرته بل چاره نه لري. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې یوې څېړونکي فرشتې عباسي ازادي راډیو ته وویل دوی داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې یو شمېر پناه غوښتونکي مېرمنې په جنسي ډول ځورول شوي دي.
پولیس پاکستان نه تنهایی که افراد را اخراج کرده در مواردی
دی پاکستان پولیس نه یوازی دا چې دا خلک اخراج کړي، بلکې ځینو مواردو کې له هغوی نه رشوت اخیستای، هویتي اسناد یې ورته له منځه وړي او مالونه یې ترې ضبط کړي دي. پاکستان کې یو شمېر ښځینه پناه غوښتونکو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ته ویلي چې د پاکستان د پولیسو لخوا په جنسي ډول ځورول شوي یا هم د جنسي ځورونې ګواښ ورته شوی دی. زموږ یو اصلي اندېښنه دا ده هغه اکثره کسان چې د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي، ژوند یې افغانستان کې خوندي نه دی او نشي کولای افغانستان ته ولاړ شي.
د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د پولیسو لخوا له کډوالو سره ناوړه چلند ته پای ورکړي او د هغو افغانانو لستنولو لاس په سر شي چې د دوی په باور افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی. پاکستان له تېرې یوې میاشتې راهیسې له هغه هېواده د څه باندې 1,00,000 بې اسناده افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې او چارواکو ویلي دغه بهیر به د یوې بلې میاشتې په موده کې بشپړ کړي. په پاکستان کې یو شمېر میشتو افغانانو هم چې د اخراج له خطر سره مخامخ دي، ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې ځورول کېږي او پیسې ورڅخه اخیستل کېږي. دو افغان کډوالو د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي
ډېر پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه درو ریکارډونه راسته ایستل کېږي، ورورک پیسې په نه کار اخیستل کېږي. ورور
اوس په پاکستان کې اوس هم چې د طالبانو حکومت راغلی دی، راغلی هم پاکستان کې اوس هم اوس پاکستان پرېږدي نه دلته، او هلته موږ ژوند په خطر کې دی. ستاسې مو دا غوښتنه ده چې زموږ غږ درې چا پرې ورسوي.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو او نورو بشري بنسټونو هم له پاکستانه غوښتي چې افغانستان ته د کډوالو د جبري ستنولو له پرېکړې لاس واخلي. د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان په خپل راپور کې غوښتنه کړې چې پاکستان د افغان کډوالو ایستل ودروي او د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري سره د یو ځای د پناه غوښتونکو نوملیکنه بیا پیل کړي. دغه سازمان په خپل راپور کې له امریکا، بریتانیا، کاناډا او جرمني څخه هم غوښتي چې خپلو هیوادونو کې د هغو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو، نجونو، بشري فعالانو، خبریالانو او همجنس پالانو د میشتېدو چارې ګړندۍ کړي چې افغانستان کې یې ژوند له خطر سره مخامخ دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې عمومي پارکونو ته د ښځو په ورتګ له بندیز وروسته د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي مېرمنې وایي طالبانو دغه پارکونو ته د هغو ښځو په ورتګ هم بندیز لګولی چې عمرونه لوړ دي او د بېلابېلو ناروغیو له امله به دغو پارکونو ته د ورزش لپاره ورتلې. نور په دې رپورټ کې
22 کلنه ګلونه د جلال آباد د څلورمې ناحیې اوسېدونکې ده، وایي د لوړ شکر ناروغي لري او د ډاکټر د توصیل مخې اړ ده چې هر سهار ورزش وکړي. خو په خبره یې طالبانو تازه د دوی په وړاندې عمومي پارکونو ته په ورتګ بندیز لګولې او اوس د ورزش لپاره بل ځای نه لري.
نو دغه پارک په منګه د سی بند کړو، د عیدګاه ګرځېده دا ولې په منګ بند کړو؟ او ښه حجاب کړي به روان و، څادري به و، حجاب به و، ښه فوقالعاده به همدغه کړي او روان به و. منګه نه مخ ښکاره کړی، نه بې حجابه تللي او ښه حجاب کړي به تللو. نو بې حجابه خو منګه نه یو ګرځېدلي چې دا یې راباندې ولې بند کړي دولت.
ګلونه وایي طالبان باید په خپله دغه پرېکړه له سره غور وکړي او لږ تر لږه ښځو ته د ورزش لپاره پارکونو ته د تګ اجازه ورکړي. نوموړی وایي ټولې هغه مېرمنې چې مخکې به یې په خوندي ډول په پارکونو کې قدم واهه اوس په سړکونو قدم وهي، ځکه د دې په خبره اړې دي چې د خپل صحت لپاره ورزش وکړي. ګولونه انتقاد کوي، وایي په دې سره اوس مېرمنې به حجابه شوې که بې حجابه، ځکه د دې په خبره د جلال آباد ښار په نه ناحیو کې شاوخوا څوارلس جوړ شوي پارکونه داسې خوندي وو چې له بهره ترې مېرمنې نه ښکارېدي. د دې ښار یوه بله اوسیدونکې شبانه هم وایي مور یې د لوړ فشار او شکر ناروغي لري او هر سهار به ورزش ته تلله، خو اوس چې پارکونو ته د دوی په تګ بندیز لګېدلی دوی د خپلې مور د ناروغۍ زیاتېدو ته اندېښمن دي.
مام د شکر بیماری لري، د وینې غوړ هم لري، هغه به د عیدګاه فار تتلله د ورزش دپاره، اوس په هغې پارک باندې بندیز ولګېدلې. مونږ ورته اوس تشویش کوي ځکه چې د اعصابو بیماري ورته ولګېږي. دا ډېر غلطه پرېکړه شوې ده.
شبانه وایي نه پوهیږي چې طالبان له پارکونو د میرمنو راګرځولو لپاره کوم شرعي دلیل لري. په همدې حال کې یو شمېر روغتیا پالان د شکر او لوړ فشار لرونکو ناروغانو لپاره په ورځني ډول د ورزش کول لازم بولي. دوی وایي دغه ناروغانو ته آن له درمل خوړلو هم ورزش کول یو اړین عمل دی. د داخله ناروغیو یو متخصص ډاکټر نور الله چمتو ازادي راډیو ته وویل
کومګه چې دا را ورځ مرزم وا کوکو یا وګرزو یا منډه وهو دا د شکر د کنټرول لپاره ډیر حیاتی رول لوبوي. حتی شاید ضرورت دې ته پیښ نشي چې موږ د شکر دوا استعمال د دې نه علاوه حتی موږ د وینې فشار لوړوالی هم کنټرولولی شو او د زړه د ناروغۍ خطرناکو ناروغۍ نه هم مخنیوی کولی شو.
طالبانو روانه اونۍ د جلال آباد ښار ټولو عمومي پارکونو ته د ښځو په ورتګ بندیز ولګوه. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د والی وایند په دې اړه بې خبري و، خو دا خود دې ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر چارواکو یو شمېر رسنیو ته ویلي چې عمومي پارکونو ته ځکه د میرمنو د ورتګ مخه نیولې چې د دوی په خبره میرمنو اسلامي اصول او افغاني دود او فرهنګ په پام کې نه نیوه. خدای نه دی ویلي چې له اسلامي اصول او افغاني دود او دستور نه هدف څه دی. په همدې حال کې په ننګرهار کې د ښځو د حقونو یو فعال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل مخکې فکر کاوه چې ښایي دا ډله په فکري لحاظ بدله شوې وي، خو په خبره اوس معلومیږي چې طالبان له پخوا لا ډېر سخت دریځه شوي دي. دا وایي په جلال آباد کې د ښځو په وړاندې د پارکونو د تړلو پرېکړه ظالمانه ده.
دغه ځای چې په حجاب کې به مېرمنې موږ ټولې د ننګرهار دغه پارکونو ته تللو دغه هم په موږ باندې تړل شوي دي. زه فکر کوم چې د ښځو دپاره یا د ښځو په حق کې زما په نظر باندې دا یو زیاتی دی.
طالبانو له دې وړاندې هم د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې مېرمنې په پارکونو کې له ورزش او ګرځېدو او دغه ورزشي لوبغالو ته له تګ منع کړي. دوی دغه شان د نجونو په وړاندې لشپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د هر ډول زده کړو دروازې تړلي، خزینه حمامونه تړلي، له شرعي محرم پرته د ښځو لرې واټن سفر کول بند کړي او په ډېرې دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې هم دوی په کار کلک بندیز لګولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي د غزې تړنګ له بشري ناورین سره مخامخ دا ول نړۍ وغوښتل چې غزه له پامه ونه غورځوي. ګوتریش پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل د لنډمهاله اوربند غزولو د هڅو هرکلی کوي، خو په وینا یې غزه کې واقعي بشري اوربند ته اړتیا ده. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي غزه کې د لنډمهاله اوربند پر مهال دوی جګړه ځپلو فلسطینیانو ته مرستې رسولي، خو په خبره دا مرستې د خلکو اړتیاو ته بسنه نه کوي. ګوتریش د چهارشنبې پر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د نړۍ د سترګو په وړاندې غزه له بشري ناورین سره مخامخ ده او په خبره نړۍ باید غزه هیره نه کړي. ګوتریش وایي په غزه کې د اسرائیل او حماس سختریز ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي د لنډمهاله اوربند تمدید حد سیستای، خو په خبره غزه کې رښتینی بشري اوربند ته اړتیا زیاته ده. د روغتیا نړیوال سازمان هم پر غزه د بشري وضعیت په باب اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه تشاوخوا یو لکو یول زره کسان په وایرسي ناروغیو اخته دي چې له نیمایي ډېر یې تر 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. غزه کې د لمرنوي توکو د بایو لوړوالی بل جدي ستونزه بلل شوی او د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د 25 کیلوي بوجي اوړو بای چې په خوانش دی 3 ډالر او اوس 8 پیټر ډالر او ته ختلی ده. د ملګری ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه ته چې مشرې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی کوله، د عربي هیوادونو یو شمیر استازي هم وربلل سوي وو. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی دغه غونډه ته وویل په غزه کې د جګړې وقفه باید دایمي اوربند باندې بدل سي، او په خبره د اجازه نسی ورکوله چې د خلکو وژنه له سره پیل سي. د رویټرز خبری اژانس په وینا په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر گیلاد اردن بیا د عربي هیوادونو مشران د حماس سختریز ډلې په ملاتړ تورن کړي، او نوموړي د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې پر حماس ډلې تور ولګوه چې د اسرائیل د لمنځه وړلو نیت لري. اردن زیاته کړه حماس یو ترهګریز سازمان دی او په وینا یې د سولې لپاره د باور وړ لوری نه دی. حماس سختریز ډلې د 3 اکتوبر میاشتې پر 8 نیټه پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل، او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 240 کسان له ځان سره غزې ته برمته کړل. اسرائیل په ځواب کې پر غزې تړانګې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دا په وینا شاوخوا 15,000 کسان په نتیجه کې ووژل سول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر هغه مېرمنې چې په نندارتون کې خپل لاسي صنایع ننداري تګدي شکایت کوي وایي دا چې حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کلیو ته په خامو موادو پسې لاړ شي، هم د دوی او هم د کلیوالو ښځو کار له زیان سره مخ دی.
کله چې موږ په خپل ټوټه ولو ګورو، یعنی فزیکی حالته موږ په خپل وینو ګورو، لاس په ونه چې دا ټوټه مضبوطه نه ده، ما ټول زحمت مستلای وي او هغه مشتری به تر ترات کیچ ولا داسې ده. یا مثلا په ورځ ورته منتظر یو، دوه هفته درې هفته ورته منتظر یو چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شاید عکس کړه دا خو دلی وو. په خو چې موږ په خپل اتلونه ولایت نو حالته به موږ چې په خپل خوښونه موټر بمبارون راتللو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د کار پر وړاندې د خنډونو پاکله حقوق پوهان څه وایي؟
دا واقعا د بشري حقوقو نقض ده. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي، هغه له کار نه لرې کول، له اقتصاد نه لرې کول، دا د یو هېواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغېز لرلی شي.
نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. درن دوستانو، یو شمیر سوداګری میرمنې وایي چې دوی به د جمهوریت پر وخت خپل کار کې د پرمختګ په مخه د بیلابیلو توکو نندارتونونه دایرول. لاسي صنایع د دوی په ګوتو وبدل شوي ظریف سینګر توکي، زیورات، په کور کې پخ شوي وطني خواړه غڅو چې دوی به د بازار موندنې او خرڅولو لپاره په نندارتون کې کیښودل. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د سوداګرو ښځو کار هم د دوی په خبره په ټپه ودرېده. خو د دې میرمنو په وینا دا چې اکثرو ته د کورنۍ ټول لګښت ورلغاړي دی، اوس هم هلې ځلې کوي چې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي. په نندارتون کې ننداري ته کیدي تر څو یو څه وګټي. اغلې نور اتال وایي دا چې د طالبان حکومت په نارینه و باندې نندارتون ته د تګ بندیز لګولی، له بلې خوا میرمنې هم بې دندې شوي دي، دومره پیسې نه لري چې کوم څه واخلي، د دوی کار له زیان سره مخ دی.
دلته اکثریت چې دا لاسي صنایع ده، افغاني لاسي صنایع ده، لکه چې ټول ښځې راغلې دي، نور صنایع نشته. لکه چې پخوا نندارتونو کې هغه راتلله، مثلا داخلي صنایع ټول به راتلله، څه آهن آلات و هر شی چې وو. اوس دپاره ځکه چې دغه یوازې ښځې دي نو نارینه پکې نشته، ټول هغه لاسي صنایع دي چې ښځې پکې کار کوي، لکه مثلا خانگی خواړه دي، لکه مثلا جولري چې افغانستان کې جوړېږي ښځې جوړوي، نور لکه ویني او مثلا کالی او دغه خبرې دي.
بله لځانه راتوه تا خپل په دین اندارتون کې کوم توکي ننداري ته وړاندې کړي؟
د دې کور ډیزاین دا مونږه د لاسو د سویټي کو نه مونږه هغه جوړو کور ډیزاین کوو، لکه تو شکه پر دې دسترخوانونه او کور فرش دا چې ټول بدل سوي کېږي، نو مونږه چې دا هم دغه پر دې او دغه شان ټول یعنی د کور ډیزاین دا مونږه چې نندستون ته معمولا کوو راوړي کوو.
بله که څه هم تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه کې راته واضح کړئ دغه ډیزاین له کومو شیانو جوړوي، مواد له کومه کوي، څوک همکاري سره کوي؟
کاری خو څوک نه کوي، دغه ټکی سي دي په کندوز کې بدل کیږي، هلته ښځې وبي بیا شکه د کور ډیزاین مثلا ګیلان چې دا هغه خاص اوب لري یعنی خاص ټوټي دي چې بدل کیږي، تارونه لکه هغه دي پلان دي او پلان بدل کیږي، هغه نه موږ ګیلان جوړو، نور بیا توشه کې پوشتي او پرده او دا شان چې د بیل ټوټي دي چې اوشکا جوړو او دسترخوان او جای نماز او د سپاک او دغه سي نور شیان اوشکا جوړیږي لکه پرده او دا ټول ډیزاین موږ په خپل کوو.
بله تاسو د افغانستان له ولایت یادونه وکړه چې هلته ورځي او خام مواد راوړي، څوک د سره جی آی اجازه لري چې یوازې لاړ شي؟
نه زه په خپله ورپسې نه ځم، موږ عکسونه غواړو چې عکس رالیږي، کله کله داسې کېږي چې عکس راځي او شی موږ ته ښودل کېږي، یعنې موبایل کې رنګ تغیرات راځي که
نه،
او ټوټه مثلا کله مشکلات وي چې ټوټه مثلا زه وایم چې مضبوطه ټوټه وي ښه بدل شوي وي او داسې تخته بدل شوي وي، دلته چې راځي هغه لږ سسته وي یا مثلا رنګ تغیرات وي، مشتري هغه رنګ په حکس کې خوښ کړي چې دلته اصل ټوټه راځي رنګ لږ متفاوت وي، معمولا تلیفون هغه اصلي رنګ نه راښيي که نه، لږ تفاوت پکې راځي. بیا داسې کوو چې د صرافي له طریقه هغوی ته مونږ پیسې لیږو، مونږ ته بیا د صرافي چارجز هم راځي او ټیکه چې بیا راځي دلته موټر هم کرایه اخلي راوړي، ځکه چې اوس د سالنګ لار هم چې ده خرابه ده، ډېر ناوخت هم راته رسېږي، کرایه هم ډېریږي روان.
بله تاسو له مشکلاتو یادونه وکړه چې کله لرې لارې څخه اجناس راغواړي چې غواړي هغه بیا نوي کنه، دې کار څومره تاوان سره مخ کړی؟
کله چې مونږ په خپله ټوټه ولګورو یعنی فزیکی هلته مونږ په خپله وینو ګورو لاس دې ونه چې دا ټوټه مضبوطه ده نه ده، نو دلته مشتری چې راځي ما ټول زحمت ویستلی وي او هغه مشتری بهتره ترات کی چې ولا داسې ده، یا مثلا دوه ورځې ورته منتظر یو، دوه هفتې درې هفتې ورته منتظر یو چې ټوټه رارسېږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شی ته عکس کې راته ښودلی وه، خو چې مونږ په خپله تللو ولایت ته نو هلته به مار شي په خپله خوښونه موټر به هم بارول ده تللو، نو اوس چې ده داسې مشکلات سه دي. بل خو یعنی ځینې چې دي کور کې نارینه لري کېدای شي لاړ شي، ځینې نه لري دولتي وظیفه لري، نو داسې مشکلات سته. ما یو ورور کړی ده چې هغه کار کوي نو هغه چېرته نه سم وړی ځکه چې اجازه ورته نه ورکوي، ډېر کم مشتریان پیدا کېږي چې هغه بیا ومني مونږ خبره ومني چې خیر دا دي مثلا په تلیفون کې رنګ متفاوت، که رنګ لږ تغیرات پکې راغلی وي ډېری وخت منل کېږي، خو که مثلا ټوټه تفاوت ولري مثلا هلته په عکس کې ښودل کېږي چې دا ټوټه مضبوطه ده ښه تخته بدل شوې ده، او دلته چې راځي هغه سسته وي، سسته چې وي بیا پات ورکوي ځکه چې دا خو تار ده که نه، د تار نه ټوټې بدل کېږي، د تار ټوټې چې دي چې بیا ښه بدل شوې نه وي ښه تار نه استفاده نه شوي بیا پات ورکوي، یعنې توشک ده، توشک خو سړی پکېني جګېږي که نه، ته که پوشې ده که توشک دا بیا زر هغه ورکوي پات ورکوي، او هغه مشتری چې دا زړه بیا توسي وشکه چې ولا ډېر مصرف مې پوه کړو ځکه تا خو د لاس بدل شوي دي ماشینې ټوټې نه دي قیمت هم تمامېږي، نو هغه مشتری به وایي چې ولا ما خو دومره مصرف مې ور باندې وکړو دونه وخت هم پرې ولګېدو کور مې خپل زړه تعظیم کړو او هغه چې د دوام راته ونه کړ.
که تاسو بېرته د نندارتون برخې ته درته ووایئ چې پخوا به تاسې نندارتون کې خپل لاسي صنایع نندارې ته ایښودل، څومره عاید هم درلود، څومره ګټه هم کوله، او اوس څنګه یې، څومره توپیر د نندارتونو په زیات کرا غلای؟
په خو څو خو خلک دسی وچی ټول وازی فدار وو پیسې په جوب کې وکړه خزم راتل ما یو شی چې خو خیدا غو بیا خسته کناري نه بم او شی چې خو خیدا غو بیا خسته لا و سید دسی چې پیسې نه لني مشکلات ده، مثلا دلته زرا او خزی رازی ګوري ولا کاش کې پیسې دلو ده شې مې خو خسته ده خسته بم و س د خز لا سید ناري نه ته بغدي
بنده
او ناري نه ته بنده، نو مجبور ده چې هغه پیسې ورته ورکړي، یو شی به اخلي که پیسې ورنه کړلې نه اخلي، که پیسې ورکړي بیا څه رقم کم سوال جواب زکه چې اوس نارینه یو خو ماشونه کم سوي دي بل ډيري و بیکار سوي دي سل رقم سوال جواب چې ولا ما خو پیسې مثلا کور اقتصادي حالات چندان خنه ته خپل زره مثلا زي یو لوک شي اخلي یعنی مشکلات دي زه خلک کې د شوي دونه غټین نه سبا چې خپل ژوند مختوري نسی کولای چې مثلا یو خسته کالی واخلي یا خپل کور ډیزاین کی یا مثلا ځینې شانی ما مخه مخدل تا سترنګ فوټ یا شاید اسی مثلا د دې میونه جوړ سوی دي نو دلته یو جل کوي دا ناس خلکو ته هغه معلومات ورکوي چې دا دغه څه فائدې لري دا سی مثلا خواړه دي یعنی معلومات ورته ورکوي خلکو ته مونږ هغه دي خواړه ته مونږ پیسې نه لرو دا څه څنګه کله پیسې لرو چې وای خلک
دا چې نارینه اوس نه راځي نن درته ته نس کولای چې راځي دي تاسو په کار څومره تاثیر کړی یعنی په خو به هم یو څه اخیستل مګر اوس هغه دوی نه پریږدي اجازه نه لري دي څومره تاسو کار خراب کړی
اول خو خزي اواز نه پریږدي چې راځي خلک داریږي نو نارینه چې راځي هغه نهایت څو دقیقې به درځي شاته ودرېږي نیم ساعت کې خدانو ماجرا ورسوب نسی کتلای
تاسو خپل خواري کوي مثلا خام مواد ولایت راټولوي بیا کینی په کور کې هغه جوړوي توشه کې د کور ډیزاین دا او بیا تاسو ولڅ نه خرچيږي تاسو راتونکو پلان به څه وي څه کوي د خپل کار دی بهبود لپاره
دا حالات ورستر ورز مثلا خرابي دا خلک کې بيخي د کار باندې زړه سور کړای نه لکه مو چې زحمت وي ستونه چې مالا ولدان ماشو ډیر لوی نه ماشو دا او دلته به خلک راضي دیدن به کوي مشتریان برا پیدا کوو خو دلته چې مو کتل نو هیڅ خبره نه وادي حالات دی لپاره چې ناری نه ناراضي او ناری نه سور خو مثلا موټر وای راو خپل خزي بم کینه ولا خپل ګرځیدو مثلا خزي بم سره ګرځیدو وس مثلا کرن نه خپل خزي راو قدرت شته نه کینه کنه انتظار نه وباسي تر اوسه هم دوستانو ته زنګ وای چې ناری نه اجازه کا ور کوي موږ خپل سړی هم ته وشي موږ راو دی حالت کنه مو خامس نه پری دي چې اواز موږ راسو دا دي ناری نه نه پری خودل وس مشرین بشي کم کړی
شازیا یو بل میرمن هم ورته شکایت لري هغه وایي چې ګڼې اقتصادي ستونزې لري نن درتون ته په یو امید راځي خو څوک داسې څه نه اخلي چې دای په پیسو خپلو بچو ته ډوډۍ او د کور کرایه ورکړي
مشکلات اقتصادیم خیلی زیاد است خانه کرایی ما ماهانه 8000 کرایه میتم
اقتصادی ستونزی می دیری زیادی دی زده میشتی وزره کرایه ورکم دری ما شما نرم دو کورانی لگخت سما لغاری دی دلاسی صنایع د خرڅولو لپاره نندارتون درغلم سهار تر بیکا دلته ناسته يم دلاس افغانیو سودا هم نشم خرڅوي په لومړی ورځ می درې ماشومان هم را وستلی وو په تنګ شول جړلې چې کوړه لاړم لور مې ناروغه شو اوس هغه د خپل مور کوړه بیایم زه بیا دلته راځم خو به ګټه څه وکړم چاره نشته نستوډي او تنکالي غوړي په خو مې کار درلود ماش می وو اوس له هغه ځای منفکلم مجبور شوم چې دلته لاسی صنایع خرڅې کړم دا هم څوک نه را ناخلي
حقوق پوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کاري ساحې څخه په سیستماتیک ډول د میرمنو لرې کول د بشري حقونو خلاف کار دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره
دا مسائل باید مخکې له دینه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي په قطر کې دا مسائل باید حل شوی وای اما راځو دې ته چې بشری حقوقونه څنګه دي په افغانستان کې چې اسلامي هیواد ده او شریعت د اسلام دلته حاکم ده بشری حقوقونه په ټولو برخو کې په اسلام کې په نظر کې نیول شوی دي که هغه د میرمنو د کار برخه ده که هغه د میرمنو د تعلیم برخه ده او که د میرمنو په برخه کې نور حقوقونه دي ټول په نظر کې نیول شوی دي هغه میرمنو چې هوای سرپرست نه لري هغه ته که د کار زمينه نشته دا هم ورسره جفا ده او دا واقعا د بشری حقوقونو نقض ده او هغه میرمن چې هغه سرپرست لري د هغه د کار اجازه د دوی د کورنۍ او د مشرانو په لاس کې ده که هغه خاوندی یا مثلا پلاری انساني حقوق لارخه باید وایم چې د یو قشر د یو انساني قشر لکار لري کول دا په اقتصاد باندې ډیر منفي اغیز لرلی شي فردي شکل باندې هم په اجتماعي شکل باندې منفي تاثیرات لري که یو میرمن خپل دنده پرېږدي او خپل دنده نه لري کیږي لومړی په خپل اقتصاد فردي شکل باندې لاس ورکوي دوهم دا چې په ټولیز شکل باندې دغه چرخه د اقتصاد
دا نه ساتل کیږي او دا لمنځه ځي. د یو انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي، هغه له کار نه لرې کول، له اقتصاد نه لرې کول، دا د یو هیواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغېز لرلی شي.
د ښځو د حقونو په برخه کې فعالان وایي چې د طالبانو دا کار چې نندارتون د نارینه و هغه هم د سوداګرو سړیو ورتګ بند کړی، نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې اقتصاد ته لویه ضربه ده. میرمن قمر نیازی سره مې په دې اکله مرکه کړې. نوموړي په پیل کې د نندارتون پارزښت خبرې کوي.
دقیقا د نندارتون د ارزښت په تناسب باندې باید وویل سي چې نندارتون اصول داسې ده چې څه شی چې ونه وینو نو خبر بسوسو د هغه د ارزښت ده، او څه که د هغه په هکله معلومات پیدا نه کړو، وینه وینو خپل په دسترګو په کاته لیده ونه شي، نو څنګه به هغه شی خوښ کړو؟ او کله چې د شي د خوښېدلو نوبت راځي، نو دلته بیا د هغه هماغه شي څو انواع او اقسام باید ووینو تر څو هغه څه چې موږ خوښوو هغه موږ ترلاسه کړو، او هغه څوک چې بازار ته عرضه کوي هغه مخ تر مخه د هغه په هکله ذهنیتونه جوړ وي، یعنی خلک د هغه په هکله معلومات ولري، یو څه انګېزه وي. دا خپل په ذات کې دغه نندارتون خپله یو انګېزه ده، د یو فعالیت، او بالخصوص د افغان میرمنو د لاسي صنایعو نندارتونونه ډېر مفید تمام شوي دي او ډېر مفید دي هم، او داسې نندارتونونو څخه د یو ډول عامه پوهاوی کار اخیستل کیږي، یعنی خلک د هغه په هکله یو څه معلومات ترلاسه کوي چې څه شی لري افغان میرمنې، کومې وړتیاوې لري، کوم استعدادونه لري، او د دوی استعدادونه او وړتیاوې څومره د قدر وړ دي، او څومره پرې کولی شو چې پانګه ورباندې واچول سي، یعنې پانګونه وشي پر هغه باندې. دا چې نارینه راځي، تجاران راځي، هغه ګوري او د هغه ارزښت د بازار سره مقایسه کوي، د بازار د نورو اجناسو سره پرتله کوي، د خپل یو بازاریابي لپاره د حلال نفقه د لاسته راوړلو لپاره یو ذریعه ده، یو سبب ده، یو لار هواروي.
بله، ډېره زیاته مننه. لکه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلي په افغانستان کې، میرمنې له زده کړې او کار او هر څه نه منع سولې، خو بیا هم افغان میرمنې هلې ځلې کوي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي. یوه د کار زمینه برابرولې دغه د نندارتونونو دایرول دي چې خپل لاسي صنایع هلته دوی ننداري تک دي. په نندارتون کې له راغلو میرمنو سره چې ما خبرې وکړې، د دوی شکایت دا و چې اوس په نارینهو باندې بندیز لګېدلی ده، نندارتون ته یې نه ور پرېږدي، نو ځکه د دوی هغه کومه خواري چې کړي، کوم شیان جوړ کړي، ښه نه خرڅېږي. غواړو د تاسې بس په دې هکله ولرو چې دا په خپله د یوې ټولنې، د یوې کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه واردول دي.
متاسفانه چې دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام باوجود د دې چې د ښځو څخه د تعلیم حق اخیستی، د کار حق یې اخیستی ده، او اوس هم ښځې دومره ویښ دي او کولای شي چې په کور کې ناست یو کاروبار ولري او د هغه کاروبار په ذریعه باندې حلاله نفقه ترلاسه کړي، چې دا کارونه زموږ بیبیان هم کړي دي. آیا هغوی مسلمانان نه وو؟ موږ مسلمانان یو، فقط چې موږ باید په کور کې کینو، وږي تږي، هېڅ کار ونه کړو، دا خو ونه شو. نو دا اصلا د دوی دغه انګېزه او دغه فکر چې دوی لري په دغه هکله، دا ډېر د افسوس ځای ده. نه جبرانونکی فکر ده چې دوی دا اوس لري، او دغه خپل فکر او تحمیلیي هم په خلکو باندې، چې زه په کلکو ټکو باندې غندمه دغه عمل د دوی، ځکه چې که نارینه، هغه نارینه چې تجاران دي او دغه کاروبارونه کوي، د اجناس د یو ملک څخه بل ملک ته انتقالات کوي، صادرات او واردات کوي، هغه چې را نه شي ونه ویني، پرتله یې نه کړي د بازار د خوند سره، د بازار د اجناسو سره مقایسه یې نه کی، هغه څنګه پوه شي چې دا رانی شي؟ څنګه یې رانی شي؟ په پټو سترګو معامله کیږي؟ په پټو سترګو خو معامله نه کیږي، نه په پټو سترګو سودا کیږي، هیڅ امکان نه لري. دا یو لنو متل دی، د پټو سترګو معامله وای نه معامله. نو نارینه باید راشي په هغه نندارتونونو کې شرکت وکړي، اجناس وګوري، د اجناس قیمت وګوري، د هغه مصارف وګوري، د هغه سنجش وکړي، د هغه ګټه ورمندي واچي، تر څو چې تجاران نارینه ته هم یو بازاریابي وسی، هغوی خپل اقتصاد تقویه کولو ته، خپل د کاروبار د تقویه کولو لپاره اقدام وکړي، لاس په کار شي، خپل د وطن صنایع صادرات وکړي نورو ملکو ته، او هم زمين کې خوند ته برته یو ډول فرصت مهیا شي، کوم چې هغوی د مشکلات لري، اوس فعلاً په کور کې دي، کار نشي کولای، هغوی اوس فعلاً شل رقم مشکلاتو سره، اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو د هغوی دپاره هم یو ښه فرصت به وي د کار دپاره. او دا لازم او مظلوم ده چې نارینه او ښځینه اوږه په اوږه یو کار کوي، اقدام کوي، بالاخره لاسته راوړنه راځي. نو دلته دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام باوجود د دې چې فرصتونه یې ترې اخیستي دي، د لږ فرصت څخه چې دوی غواړي استفاده وکړي دا محدودیتونه هم لګوي ورباندې، او دا هم پابندیانې لګوي، او دا هم پرې بندي دروي. دا بالکل د انسانیت او د بشریت د بقا مخنیوی ده، ځکه چې هیڅ امکان نه لري چې یو ښځه په تنها ځان باندې کاروبار وکړي، او هیڅ امکان نه لري چې یو نارینه کامیاب اوسي چې د هغه شاته د یو ښځې لاس نه وي. نو دوی باید د هر کورنۍ د اقتصاد د ودې لپاره، کورنۍ اقتصاد وده وکړي، ټولنه اقتصاد وده کوي، ورسره د ټولنې سره د منطقې په سطحه پرمختګ منځته راځي، د منطقې په سطحه په نړیواله کچه پرمختګ منځته راځي. همدغه د ټول پرمختګونو مخنیوی د مغه ابتدا یا د مغه د اساس د نقطې څخه کیږي، چې دا اوسنی نظام دغه مخنیوی د دغه نقطې څخه یا د اساس څخه کړی ده او کوي، چې دا ډیر غلط کار دی.
بله، نندرتون ته راغلی میرمن وایي چې دوی حجاب مراد کړی، لکه څنګه چې دوی ته ویل سی او په مغه داول باندې دوی نندرتون ته راغلی دي، مګر بیا هم دا چې نارینه نشي راتلای دوی ته د کار زمينه کمه مسایده ده. دا خچ ګیلا لري وای په کورنۍ کې د کور کرایه ور لغړی ده، د بچو ډوډۍ ور لغړی ده، خپل ناس ډوډۍ ور نغواړي، تن کالای ور نغواړي، او دوی نه پریدي دوی مخه نیسي. په دې ډول چې نندرتون دوی دایر کا مصرف وکي، هغه وسایل ټول راوړي، بیا دغه رقم پابندی پی لگیگی. تاسو چه فکر کوئی؟ آکم نظام پدی پویگی نه او کاسی خلق زوروی؟
ده خوب کل که اسی زورونه ده که زورونه نه آکم نظام پدی باندی پویگی چه افغانستان که تلور لسی زرائی سا جگره روانه ده، او داسی کورنه و داسی فامیلان مونگ لرو چه هاوی نارینه نلری، ده کورنه نفقه راورون که یو خزه ده. پدی باندی حاکم نظام خسر خلاص ده، که ما مر کرای، که تا مر کرای، که جمهوریت مر کرای، که امارات مر کرای، که مجاهدین مر کرای، که شوروی مر کرای، خو ایمان نارینه مر کرای دراته. اوس زه نارینه په کور کې نه لرم، نو زه څه وکم؟ زه اسمان ته خلوازه ونیسم؟ تیره تراکه مهرباني وکړه، دغه نړیوال کومکونو څخه تا څه اقدام کړی ده؟ داسې څه دې کړی ده؟ دا یې تا په لاس کې نه ده، دا ته د دې قدرت نه لرې، ته پیغمبر نه یې، تا ته دا امکانات خدای نه ده درکړی چې ته داسې وکړې، او نه ته دومره لرې چې نه لرې. نو پرېږده چې ښځه کار وکړي، زحمت وباسي، دغه زورونه بند کړي، په لحاظ د خدای هغه پرېږدي چې هغه د کور نفقه ورده، هغه ماشومانو ته ډوډۍ باید ورکړي. هو، د دې چې ته هغه شرایط ورته وضعه کوې، لکه ورته وایې چې حجاب مراد کړه، هغوی باید حجاب مراد کړي، او مراد کړی هم ده، خو ته هېڅ امکانات هم خپله نه لرې، هېڅ فرصت هم خپله نهسې ورته مهیا کولی چې هغه خپله کوشش کوي، هغه ته هم ته پابندي لګوې، قیدات ورته وضعه کوې. دا خو اسې زورونه ده. د بشر د حقونو پرېږده چې د اسلام له نظره هم سپکاوی ده، بالکل نړیواله سطح بدنامۍ ته سره هم مخ سولې. ټول نړۍ کې اوس دغه افغانستان لومړی هغه هېواد ده چې د ښځو حقوق ته پاملرنه نه کوي، او د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړی ده.
بله، میرمن نیازی په آخر کې که دارت وایي چې په افغانستان کې اکثره میرمنې په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي، دوی ته به څه ډاډ ولرئ چې حداقل هغه کوم کار چې کوي هغه ورته قوت سي؟
تاسې هېڅ وخت یوازې نه یاستئ، او تاسې باید هېر نه کړئ چې خدای سته، الهي نظام سته، الله پاک ټول ویني. په دې شکر ده موږ ټول مسلمانان یو، باور او یقین لرو هېڅ شپه شپه نه پاتې کېږي، بالاخره سهار کېږي. او همیشه وایي زمستان مې گذره، تریسیایی به زغال میمانت، دا ژمی به هم تیر سي، دا خواري شپې ورځې به هم تیر سي، بېرته به پسرلی سي، بېرته به اوړی سي، بېرته به موږ تاسې لاس پښې خلاصې، خپل کار به وکړو، خپل ژوند زندگی به سره جوړ کړو، خپل تعلیم به وکړو. فقط ناهیلي مه پاتې کېږئ، ناامیدي کفر ده. ناامیده کېږئ مه، ناهیلي کېږئ مه، او هېڅ وخت آرام مه کېنئ. د خوځښت په حالت کې اوسېږئ. کوچني کوچني خوځښتونه د لوی لوی ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي. دا هېڅ وخت فکر مه کوئ د ځان سره چې تاسې نو اوس خدای راویسته ده بس قرار ورته کینو، نه، په کېناستلو باندې نه کېږي. خورمې خوځښت کوه، حرکت دي، که په وسه نه ده، په قدرت نه ده، ته خوځښت وکړه. زه خوځښت کوم، بل خوځښت کوي، بل خوځښت کوي، دغه خوځښتونه بالاخره یو حرکت منځته راوړي، او بالاخره به سهار شي، او بالاخره به بېرته موږ خپل حق او حقوق ترلاسه کړو. نو باید ناامیده نه شو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
ام چنم قربان مسم، ښه وخت نه.
درمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خې چاري.
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. په سیاسي بحثونو کې یو د بل شخصیت ته درناوی څومره اړین دی، او که چیرې په بحثونو کې یو بل ته درناوی ونه شي او د اشخاصو دغه حق تر پښو لاندې شي، کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې هکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصبا. مصبا صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایه چې په باس کې د ملي مسایلو په ځای د شخصي مسایلو مطرح کول او یو بل ته درناوی نه کول کومې بدې پایلې لري؟
تاسو اوریدونکو ته سلام نه میکېلی. ګوري، د هر بحث ځانته یو هدف لري. اساس د دې بحثونو هغه د ازادي د بیان د حق نه استفاده ده. بیان ازادي کې تعریف داده چې هر څوک کولی شي د خپل د زړه خبره یا اظهار د نظر په ویلو باندې، په نوشته او تصویري یا هر ممکنه لارې نه اظهار کړي. خو دا په دې معنی نه ده چې د خلکو ته ضرر ورسوي. موږ په افغانستان کې یو ستونزه په حقوقي لحاظ دا لرو چې د بیان د ازادي د محدودیت لپاره چې ډېر زیات قوانین نه لرو. یو سلسله اصول شته دي چې په هغه کې عمده اصل د انسان یو کرامت ده او حیثیت ده. دا د جزا په کود کې جزایی موارد لري چې انسان مثلا شخصي حریم ته د مداخله پترات کې جزایی موارد لري. اساسي قانون کې هم بحث د کرامت او د حیثیت د انسان مطرح شوی ده، او په خپل اخلاقا هم دغه بحثونو کې باید د موارد مراعات شي. په خوشنۍ سره چې د خلکو د دې لپاره چې خلک پوهه نه لري له قوانینو او د دې تر څنګه عقدهیي برخورد کوي، تبعیض ده د خلکو تر منځ او د قدرت په سر د ویش لپاره او د قدرت ته د رسیدو لپاره، د دې لپاره چې قدرت ته ورسېږي له هېڅ لارې نه درېغ نه کوي. نو په همدې اساس باندې له دغه بیان د ازادۍ د حق نه ناوړه استفاده کېږي. معمولا د حد کې حرمت رامنځته کېږي، بې احترامي رامنځته کېږي، پرته له دې چې اشخاصو ته په نظر کې ونیول شي. دا موارد د حیثیتي موارد دومره حده پورې جدي دي چې که چېرته حتی یو څوک چې نیول کېږي په یو جرم باندې متهم کېږي، تر څو چې د محکمې حکم نه وي د هغه تصویر حق څوک نه لري چې تصویر یې نشر کړي ورته. بل مسله دا ده چې هر څه چې کېږي که د یو چا شخصي حریم ته یا حتی نوم یې مثلا نشر کېږي، هغه باید د محکمې په حکم کې اوسي. نو دا چې اشخاص په بحثونو کې راځي او په مستقیمه توګه په یو چا باندې تور لګوي، هغه هم په داسې یو بېرته پاتې ټولنې او سنتي ټولنې کې لکه افغانستان چې په یو عادي هغه بحث باندې د هغه سړي حیثیت سوال لاندې راځي، بې اعتباره کېږي په ټولنې کې، یو منفور شخصیت جوړیږي. دا یعنی هم له حقوقي لحاظ نه ستونزې لري، منع دي او داسې کسان باید تر تعقیب لاندې راشي، او هم د اخلاقي لحاظ نه دا یو غلط کار ده. او په خوشنۍ سره چې دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده، د دې د مخې نیوي لپاره کوم اقدامات نه دي شوي، دغسې ستونزې راولاړوي.
بله، کله په ډېره یو ملي موضوع باندې بحث روان وي، دفتا یو شخصي مسله مطرح کېږي، دغه موضوع هغه اوریدونکي په عامه خبره څومره سردرګمه کوي؟
مهمه مسله ده. ګوري، اول خو یو څوک چې یو خبره کوي هغه حتمی مخاطبین لري، او دغه خبره که ښایي که خرابه یي د خپل تاثیر اچوي. که خبره مثبته یي اذهان د عامه مثبته خواته ځي، که منفي منفي. نو دلته اول خو لازمه ده یو څوک چې په یو موضوع کې معلومات نه لري، خصوصا په یو اختصاصي مواردو کې، نو لازمه نه ده بیا هم چې هغه موارد چې هغه کې ملي منافع نغښتي اوسي او حساسیت برانګیزه اوسي، ستونزې راولاړي، ډېر له احتیاط نه باید کار واخیستل شي. ځکه د همدغو په اصطلاح د ځینو سیاسي مبصرینو یا کارپوهانو نظریات دي چې عام وګړي ترې الهام اخلي او هغوی د خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوي. نو که یو څوک ناوړه معلومات، مغرضه او جانبدارانه معلومات خپروي، دوی شي ته باید متوجه اوسي چې دغه مسؤلیت لري، ځکه په سلها و زرو ممکن ځینې رسنۍ اورېدونکي او لیدونکي ولري، او دغومره کسان چې دغه برنامه ویني نو طبعا د دې ټولو په اذهانو باندې تاثیر کوي، او یو علت چې افغانستان کې تفریقی مسله ډیر جدی شوله. یو علت همدغه سیاسي مبصرین دي چې د قدرت کې د پاتې کېدو لپاره تر ټولو عمده وسیله یې همدغه وله چې سمتي او مذهبي توپیر پر بنسټ ځان ته وسله جوړه کړي او د دې وسلې په واسطه باندې دوی په قدرت پاتې شي، خو په مقابل کې اقوامو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي دي او دا عمیق شوي دي. په خواشنۍ سره باید ووایو دا همدغه رقم سره دا لړۍ اوس هم روانه ده، له دې استفاده کېږي.
بله مثبت صاحب، تاسو مخکې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې مونږ ډېر شمېر داسې اورېدونکي لرو چې کله د میډیا له لارې دوی هر څه اوري نو هماغه مني. هر سیاسي کس چې راځي دلته په سیاست کې خبرې کوي، په ملي موضوعاتو باندې بحث کوي، نو دوی غوږ ورته نیسي، دوی فکر کوي چې هماغه سمه ده. کله که په داسې بحثونو کې بحث غلطې خواته ځي چې هغه هېڅ حقیقت نه لري، یا هم بېرته خپلې موضوع ته راځو، د یو شخص سپکاوی کېږي، آیا دا خبر دا موضوع بېرته ترمیمولی شي، بېرته جبران کولی شي؟
نه، دا نه جبرانېږي، ځکه خبرې چې اورې له خولې ووتلې هغه نو بیا بېرته د هغه جبران به ډېر زیات ستونزمن وي. خو یو خبر ده چې مونږ دغه فرهنګ د مخنیوي فرهنګ تر اوسه پورې هم په خواشنۍ سره وایي چې نشته ده. یعنی دلته لارې شته چې موارد کنټرول شي. یو خو هغه چې د خلکو شخصي حریم باندې تجاوز کېږي د همدغسې خبرو پر بنسټ باندې، هغه حق لري چې اقامه د دعوا وکړي بیا مشخص شخص په مقابل کې مثلا محکمې ته د عادي د حیثیت تر عنوان لاندې وړاندې شي، ځکه معنوي ارزش شونه تر پښو لاندې شوي دي. د دې تر څنګ پخپله رسنۍ باید د کوالټي کنټرول یا د کیفیت کنټرول په هکله ارزونه وکړي، او هغه کسان چې هغه سویه یې ټیټه ده یا هم ډېر مغرضانه بحثونه کوي هغوی باید کنټرول شي. او له بلې خوا نه عامو وګړو ته هم یو شی لازمه ده چې خصوصا که تخنیکي موارد وي، مثلا حقوقي بحث وي یا دې ته ورته، لازمه نه ده چې یوازې هغه څه چې یو څوک وایي په هغه باور وکړي، بلکې منبع ته باید هم مراجعه وکړي او یو څه د خپل فکر نه کار واخلي. په خواشنۍ سره چې دغه ستونزه شته ده که یو سیاسي د یو قوم مشر راجل کېږي یو بحث کوي، د هغه کوم پیروان چې دي پرته له دې چې لږ څه اول فکر وکړي چې آیا دغه منافع ملي منافع په دې کې دي او یا هم منبع ته مراجعه وکړي. نن سبا خو ډېر څه په دا ګوګل کې حلیږي چې یوازې انټرنیټ او ګوګل ته مراجعه وکړي، د ډېرو خبرو سوالونه پیدا کوي. نو پرته له دې چې دغسې تحلیل کوي په همدغه مواردو همدغه اوري په همدې باور کوي، او دا مونږ ته یعنی ډېره غټه ستونزې راولاړې کړي وي اوس هم دي. او دا یعنی دا ستونزې په دې حد کې شوي دي چې حتی په انفرادي توګه ستونزې رامنځته کړي، مګر یو تحلیل باید وسي، حداقل فرصت باید کم ورکړل شي ورته داسې کسانو ته که نور څه محدودیت په بل رقم نه شي راوستلی، په اسانه د نه راغواړي ودې ګرځي نورو تکړه و کسانو پسې، او یو غږ زه په هغو افغانانو کومه شي یو څه پوهه لري او هغوی نه راځي رسنیو ته، هغوی مسؤلیت لري د دې وطنوالو په مقابل کې. دوی باید راشي په رسنیو کې تخصصي او بېطرفه او په ملي منافعو استواره بحثونه وکړي. د یو خو د دغو دوکاندارانو سیاسي دوکاندارانو فرصت ورته ورکم شي، او له بل خوا نه آمن اذهان په داسې رقم سره تنویر شي چې هغه په اتومات توګه دغه فرهنګ د ملي منافعو را تقویه شي او خلک یو څه زده کړي او په ژوند کې تغییر راشي، خصوصا د بې اتفاقۍ مخه ونیول شي.
مثبت صاحب، تاسو ویل چې یو شمېر کسان چې پوهه لري او هغوی د دې وړتیا لري چې هغه راشي په سیاسي بحث کې ګډون وکړي او اورېدونکو ته یو څه وړاندې کړي، خو دوی بدبختانه ډډه کوي له خبرو نه. څه فکر کوئ ولې دوی نه غواړي راشي؟ سره له دې دوی ښه پوهه لري او په دې پوهېږي چې موږ یو څه نورو هېوادوالو ته انتقالولی سو، دا ولې ځان سره خلاصاتي؟
ګورې دغه وګړي د دې وطن او د وطنوالو د هېوادوالو په مقابل کې یو څه سلسله مسؤلیتونه لري. صحیح ده چې هغه مسؤلیتونه به نوشته شوي نه وي په قانون کې به نه وي راغلي، مګر په عمومي کچه باندې دا هغه موارد دي چې خصوصا یو چا چې یو څو کلمې زده وي په یو بخش کې تخصص لري دا مسؤلیت لري. هغه هم په داسې یو هېواد کې چې د 45 کلونو را په دې خوا ناخوالې او جنګونه او کړکیچونه په هر سطحه کې ستونزې رامنځته کړي، د دوی ډډه کول یعنی زه خو په یقین دا وایم چې د دوی غاره به په هغې دنیا هم بندوي، د خدای پاک په نسبت به هم دوی مسؤوله اوسي او په دې دنیا کې د خلکو په مقابل کې مسؤوله دي. دوی داسې فکر کوي چې ګویا که موږ نه را وړاندې کوو یا ډارېږي نه غواړي چې مثلا د خپل چهرې راوباسي رسنیو ته، چې دا یو سمه خبره نه ده، هېڅ د ډار موضوع نه ده، بې طرفه بحث وکړه، هېڅکله له تا سره ستونزې رامنځته کېږي. پرته له هغې دوی مسؤول دي د وطن وطن او د وطنوالو په ارتباط باندې دوی دی راوزی پر رسنیو کې په فیسبوکونو کې د خپل لیکنې وکي په لایف دراشي ټیک ټاک نور دې ته ورته موږ ټیک ټاک په داسې او غلط مسیر باندې اکثرا موږ د ځوانان روان دي چې هغه واقعا موږ د فرهنګ او د ارزښتونو سره ټکر کې دي نو داسې کسان راوزی چې د خلکو اذهان تغییر وکړي او مخته ولاړ شي دوی مسؤل دي په هر حالت کې که دوی وایي چې دوی په کورو کې پاتې کیږي اول خو د دوی د علم نه هیڅ برکت او علم هغه ده چې بل چاته انتقال شي د دغه خیر نه دوی محروم دي او بل خوانه ټولنه له هرې خوانه ډېر غټ ناخوال سره مخامخ ده او یو عمده دلیل همدغه ده چې اذهان تنویر شي او پوهه زیاته شي کله چې پوهه زیات شي فرهنګ لوړ کیږي موږ ډېرې ستونزې به په همغه په بنسټ باندې حلوو نو متخصصین پوهان ماستران لیسانسان ډاکتران چې شتون لري او دوی نه غواړي چې بېرته په رسنیو کې ونډه واخلي دوی مسؤول دي او هیله مو دا ده ترینه چې په هر حالت کې دوی د خپل واقعي عنوان باندې استفاده وکړي تر څو خلک ترې مستفید شي.
بله مس بس به تاسو خبر نمو دا نتیجه واخیستله کوم کسان چې پوهه لري او د خبرو وړتیا لري کله چې نه غږیږي نو دوی په لوی لاس میدان هغو کسو ته پرېږدي چې هغه دوی نه پوهیږي یا هم په ټولنه کې داسې یو خبرې خپروي چې هغه هر وګړي ته د اندېښنې وړ ګرځي. ډېره مننه. اوس راځو دې ته چې په تېره بیا په تېرو وختونو کې کله به چې په تلویزیون کې سونه کېدل یا راډیوي بسونه حتی خبر به تر دې حده پورې رسېدله چې د کوم کسان به چې راغوښتل سوي و په یو ملي موضوع به یې بحث کوه دوی به سره وهل یو بل په یو بل باندې به یې وار کوه څه یې اورېدونکو ته انتقالول څه یې لیدونکو ته انتقالول آیا په دې سره چې ته یو بحث ته ځې بیا پورته کېږي وار کوي دا یو شجاعت ده او که ته خلکو ته وحشت خپرې
دا خو د ټیټ فرهنګ کې ګرچې دا مسله یوازې افغانستان کې نه ده په ځینو نورو هېوادونو کې هم دا مسالې تکرار شوي دي ولې هر چېرته چې شوي دي دا غلطه خبره ده وار خشونت او داسې تهدید کول اول خو پخپله د هغه سړي هغه شخصي هغه تربیه او اخلاق او کاملا تر سوال لاندې راځي خو په خواشنۍ سره چې په بنګال داسې موارد شهیدان بولو ګوري وار له جرمي لحاظه جرم ده کنه تجاوز کې هغه هم په داسې مشهود جرم چې په ټول خلک په ژوندۍ باندې ویني نو د داسې خلکو په هغو اختصاصي ځینې قضیې وي چې موږ یې شاهدان ولو چې په تلویزیون کې په ژوندۍ باندې یو راچیک شو په بلی وار وکړه د دغسې کسانو په مقابل کې لوی څارنوالي په هغه وخت کې مسؤول اوله پولیس مسؤول وله چې دوی باید په هر حالت کې تر عدلي تعقیب باندې راوسي ول مګر دا خبر نه وله یعنې دا یو ډېر غلط فرهنګ ده بس چې شو انسان تخلی پاک منطق ورکړی ده او فقط هغه شي ته چې تابع ده هغه استدلال ده او دلیل ده او قانون ده او حقوق دي پرته له هغې نه نو وار خو مناسبه لار نه ده نو معمولا هغه کسانو د وار نه استفاده کړې چې هغوی بېرته نفوذ درلوده د چاپ په زور نه رسېده که نه جنګ سالاره و یا به قدرت سالاره و یا به مثلا د یو حزب و ډلې ټپلې پورې اړه درلودله دا یو غلط فرهنګ ده سره له دې چې اخلاقي ستونزې لري په حقوقي لحاظ باندې
بله مصباح صاحب که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم که په واضح ټکو کې اورېدونکو ته دا وویل چې کله یو څوک ځي یو سیاسي بحث کې کینی یو ملي موضوع هلته مطرح کیږي کوم ټکي ډېر زیات مهم دي چې په پام کې ونیسي
وره دا ډېر مهمه مسله ده منګه تاسو ملي مواردو کې خوشنې سره چې هغه باید منګه لپاره باید سری کرخي وسی نه یوازې دا چې رسنۍ باید په هغه کې جدي هغه وکړي اول خو باید کاش چې دغه ملي منافع په قوانینو کې تعریف شوی ول او مشخص شوی ول خو دا بلک ستونزمن کار وسی اما اول خو اشخاص ته لازم ده یعنی منګه په دې مواردو کې ستونزې لرو چې هغه مهمه ارزښونه دي پدې کې ځینې خلک د سید نظریات ورکی مخالفتونه کوي او دي او ما و ګټو پورې مربوطه نو اول خو دوی لپاره غلطه مفکوره ده او بل دا باید یو اصل په توګه اوریدونکو ته یعنی یو اوریدونکو کې په یو رسنیو کې یو بحث ویني چې هغه په ملي منافع سره په ټکر کې هیڅ لازم نه ده چې تعقیب کې باید وای نه وري لازم نه ده چې وخت د خپل ځای کې ځکه ذهنیت منفي خواته بیایي یعنی تحلیل لازم ده کوالیټی چک باید وشي صحیح ده چې بیان ازادي ده هر څوک حق لري خو لازم نه ده چې یو څوک چې ښه پیږي چې په متواتره توګه په ملي منافع سره په ټکر کې بحث کوي دې لپاره چې مشهور شي مسیر ته چې ټولنه په دغه موارد باندې ورخوازوي هغه ډیر مهمه ده چې په اوږد مهال کې لکه مونږ چې ولیدل جمهوریت نسکوریدل لیو الخی دلیل همدغه چنده سینه اهل سیاسی نو په متواتر توګه بحثونه وکړل نظام ضعیفه که بل اخره کوم مرحله ته ورسیده. نو لازم ده چې په دې مسایلو کې خپل اشخاص ډډه وکړي، ځکه موږ په یو افغانستان باندې راټولیدای شو په اتفاق او اتحاد سره. بل خوانه مثلا حاکمه ډله که څه هم موږ په وطن کې د یو مشروعیت له بحران سره مخامخ یو د قانون په واسطه باندې مخاوني ولشي او بیا بیرته اوریدونکو ترڅو د فرهنګ په خپل راټیټ شي ملي منافع په ضد باندې شي کوم موارد پکې راځي فرصت ورکړل شي خو خلکو ته راشي په دې مسایلو باندې بحث وکړي. او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې لکه تاسو چې دغسې برنامو باندې دا بحثونه وکړل رسنۍ په دغه موارد باندې بحث وکړي چې متوجه شي دې مسایلو ته ټول هم عام وګړي هم سیاسي هم ځکه چې دا په اوږد مهال کې ډېر زیاتې ستونزې راولاړی دي موږ تاسو وطن ته. او یو علت د دغومره بحرانونو چې په سیاسي او اقتصادي او بحران کې مخامخ یو همدغه د بیان له ازادۍ نه ناوړه استفاده ده چې موږ دغه حالت ته رسولي یو.
بله مس باصب اخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې یو خدا بس و چې سیاسون راځي تبصره کوي هغه کومه تبصره چې حقیقت ده واقعیت البته یو شمېر سیاسون ټول نه ښیو کوم چې حقیقت هغه اوریدونکو ته نه وړاندې کوي. هر څوک خپل اهداف مخکې بیایي د خپلې ګټې لپاره خبره کوي. په دې موږ خبرې وکړې. بله موضوع اوسنی نظام دی چې په افغانستان کې اصلا اجازه چاته نه ورکوي چې دوی راشي هغه حقیقت بس وکړي، سیاسي بس وکړي، ملي بس وکړي. د دې زیان هم په آخر کې راته روښانه کوي.
شته نظام خو ډېرې ستونزې لري. دوی که هر څه راوسي دي مساکنه دي یا هم خلکو ته به ممکن د دې لپاره د قبول وړ وسي چې پخوا به مثلا په امنیتي لحاظ باندې ډېر زیات امنیت خراب و چې هغه معاملې ډېر هم دوی ول. مهمه مسله دا ده چې شته نظام اساسي قانون نه لري چې په هغې کې تضمینونه رامنځته شي او دا ټول موارد هغه شي په نظر کې ونیول شي. خو همداسې ځکه کبیر ته مشخصه پدې چې بحث وکړي د بیان د ازادي د حق له محدودیت په ځینو مواردو کې د محرومیت او د بیان اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته د لاسرسي د حق نه د محرومیت موضوع ده چې شته نظام واقعا هغه څوک چې په افغانستان کې دی په هغه رقم سره چې یو څوک واقعا د یو نیوکې تر عنوان لاندې بحث وکړي فکر کوم ډېر محدوده کسان دي. هغه واقعا با جرأت کسان دي چې په دې مسایلو بحث کوي. نور اکثره خلک ډډه کوي له دې مواردو نه. شته نظام تر څو چې تضمینونه رامنځته نه کړي چې تضمین په دې معنا چې د یو سیستم پر بنسټ باندې هر شی باندې چې د نهادونو پر بنسټ د اشخاصو په بنسټ نه اوسي هدف ملي تضمینونه نه ده. نهادونو نه مې د تریکونو د قواو مسله ده چې هغه ته باندې قانون په واسطه رامنځته کیږي. تر څو چې هغه نشي نو دغه شفاهي ضمانتونه هم ځای نه نیسي ځکه یو مشر کراجیږي یو حکم کراجیږي د هغه فساد خبره کوي. یعنی د یو شخص خبره دلته د قانون حیثیت لري. په داسې حال کې چې دا ټول باید یو اساسي قانون شي او د قانون پر بنسټ باندې د خپل کار مخته بوزي. نو دوی ډېر زیات ضرر په ټولو اړخونو کې افغانستان ته ورسه او هغه کم لاسته راوړنې چې موږ په داشلو کلونو کې خصوصا د بیان د ازادۍ په ډګر کې درلودلې هغه ډېرې سختې متضرره کړلې. واقعا خلک ډارېږي او ځکه د خلکو عقدې چې د بیان د ازادۍ د حق نه په استفادې باندې خلاصي نه شي بحث ونه کړي دا عقدې بالاخره د نظام د اضمحلال عامل کېدای شي. بیان ازادۍ ته باید دوی په هر حالت کې فرصت ورکړي. خو هغه رقم سره چې اوس روان دي دا صحیح نه ده. دلته باید په ټوله کې لارې د حل اندازه چې دوی اساسي قانون جوړ کړي په معیارونو برابر او فرصت ټول ته برابر کړي ځکه بیا بقا د نظام بیا د خلکو د پرمختګ او د دې شیانو امکانات شته.
ډېر زیات مننه مس باسه تاسو باندې سلامات اوسئ.
له تاسو نه مننه. سلامات.
قدر من دوستانو دا به اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په سیاسي باسونو کې یو د بل شخصیت د درنوي پاکله خبري وشوي. موږ سره ملما او د حقوقي چارو څیرونکو سبحان الله مصبا تربیه پرځ کې چې راس الله ممال او ملګری هي چاري ولري.